د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه اسره الله مومن سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ به ستاسو ورځونکو. وخت د سهار 10 بجې شوي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري د پوځي چیک پوسټو سپارل د بلوچستان په خاران سیمه کې د دزو پیخه د پاکستان انتخاباتي کمیشن د انتخاباتو لپاره تیاری او نور هم یو شمېر موضوعات لرو. خو لومړی ورځو شاهین بنیادی ته چې تاسو یې ست تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي. سره مشه رومبیر دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان پوسټ په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي پوسټو واک د ملشی ځواکونو ته ورکول پیل کړی دی. پیپلز ګوند په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د سپیکر اسد قیصر په ضد د عدم اعتماد قرارداد جمع کړی دی. او په روسیه کې د امنیت وفاقي ادارې ویلي دي د اسلامي دولت د یوې ډلې سره تړاو لرونکي 15 کسان نیولي دي او د هغې نه یو شمېر وسلې هم ترلاسه کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوسټ په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي پوسټو واک د ملیشیز واکونو ته ورکول پیل کړی دی. پرون د فرنټیر کانسټبلري انسپکټر جنرل میجر جنرل عابد لطیف میډیا ته په خبر شو یو بیان کې ویلي دي چې په امنیتي پوسټو به د ملیشی 11,000 ځواکونه ځای په ځای کوي. نوموړي زیاته کړې ده چې د افغانستان سره په پوله د پاکستان 155 امنیتي پوستې دي. میجر جنرال عابد لطیف ویلي دي په پوله د خاردار تار لګولو کار دوام لري او تر اوسه د پولې په 1.5 کیلومتره خاردار تار لګولې ده. بلخوا په شمالي وزیرستان کې پرون خبریالانو سره د خبرو په وخت د سیمې کمانډینګ افیسر میجر جنرال اظهر عباس ویلي دي چې په سیمه کې امنیت په ځای شوی دی. نو له دې کبله یې د امنیتي پوستو شمېره د 15 ته راکمه کړې ده. نوموړي وویل زر ده چې په شمالي وزیرستان کې هم امنیتي ذمهوارۍ ملیشیا ته وسپارل شي. د یادونه وړ ده چې د پښتون تحفظ مومنټ په نوم د ولسي حقونو غورځنګ د فوج نه د امنیتي پوستو د ختمولو، سیمه د ماینونو نه د پاکولو، د ماورای عدالت وجونو د مخنیوي او ورکړل شوو خلکو د بیا موندلو او غوی عدالتونو ته د وړاندې کولو غوښتنه کوي. پیپلز ګوند په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د سپیکر اسد قیصر پر ضد عدم اعتماد قرارداد جمع کړی دی. دا قرارداد پرون د پیپلز ګوند دوه غړیو فخر زمان وزیر او ضیاء الله افریدی د اسمبلی چارواکو ته سپارلی دی. د اسمبلی د ودانۍ مخې ته خبریالانو ته د وینا په وخت فخر زمان وزیر وویل چې سپیکر د اسمبلی د غړیو اعتماد بیلل دی. نو له دې کبله دې له اسمبلی یو ځل بیا د اعتماد ووټ واخلي. د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې حکومت د مې په 14 نیټه د اسمبلی غونډه راغوښتې ده او دا قرارداد د ایجنډا په سر کې اېښی دی. که چېرې د اسمبلی د 124 غړو څخه درېیمه برخه د قرارداد مرسته وکړي نو نوی سپیکر به منتخب کولی شي. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلاول بټو زرداری ویلي دي چې اسلام آباد بې له محرومۍ بلوچستان له نور څه نه دي ورکړي. پرون د کوټې د هاکې په میدان کې یوې لوی ولسي غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې په کوټه کې 1,000 وژل کیږي او د خوزدار او مستونګ نه د بلوچانو مړې موندل کیږي. هغه پوښتنه راوچته کړه چې آیا د ترهګرۍ خاتمه دې ته وایي. بلاول بټو ویل د چین پاکستان اقتصادي منصوبه د هغوی ګوند پاکستان ته راوړې وه.
نواز شریف د سی پیک کریډیټ هم د پاکستان پیپلز ګوند څخه د اغوا کولو هڅه وکړه. یوازې دا نه بلکې د غربي لارې د اړولو هڅه یې هم کړې ده چې بلوچستان له سی پیک څخه بې برخې کړي. افسوس چې په لاهور کې سی پیک ښکار کیږي خو په کوټه کې یې زه نه وینم.
افسوس کہ مجھے سی پیک لاہور میں تو نظر آتا ہے مگر کوئٹہ میں نہیں.
د پیپلز ګوند مشر ویل تر کومه چې ترهګرۍ پر ضد قومي کړنلاره عملي شوې نه وي نو هغې به پر ضد آواز اوچتوي. نوموړي د کوټې علمدار سړک ته هم لاړه او هلته یې په هدفي وژنو کې د وژل شوو د کورنیو سره خپله غمرازي وکړه. په روسیه کې د امنیت وفاقي ادارې ویلي دي د اسلامي دولت د یوې ډلې سره تړاو لرونکي 15 کسان نیولي دي او د هغوی نه یو شمېر وسلې هم ترلاسه کړي دي. په دوی شک کېده چې د روسیې په بېلابېلو برخو کې د بریدونو منصوبې جوړې کړې وې. د روسیې خبري ایجنسونه راپور ورکوي چې پرون د امنیت وفاقي ادارې FSB په یو بیان کې ویلي چې دا مشکوک کسان د ماسکو په شمال مشرقی برخه کې نیولې دي. روسیا په شام کې د شامی حکومت په ملګرتیا د اسلامي دولت د وسلوالو په ګډون د یاغیانو پر ضد جنګیږي. دغلته را روان میاشت د فوټبال نړیوالې سیالۍ هم کیږي. د اپریل په 28مه نیټه ایف ایس بی ویلي وو د ماسکو په خوښه کې د اسلامي دولت لخوا د ترهګرو بریدونو ترسره کولو یو مبینه پلان ناکامه کړی دی. چارواکي وایي پرون د نیول شوو کسانو څخه وسلې او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه کړي دي. پینټاګون د اټلانټیک سمندرګي په شمالي برخه کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د قوي کولو لپاره نوې بحري کمانډه پرانستې ده. د پینټاګون بیان جوني میکایل پرون ویل په دغه اوبو کې د روسیې د ځواکونو هلې ځلې ډېرې شوې دي او د مخنیوي لپاره اټلانټیک ته بیا توجه ورکول اړین شوی دی. نوموړي زیاته کړه دا پلان د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې منظور شوی و. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د ټلیګرام په نوم د پیغام لیږلو په نیټورک د هیواد د عدلی لخوا په لګول شوي بندیز انتقاد کړی دی او ویلي دي چې حکومت یې مرسته نه کوي. روحانی پرون په خپل انسټاګرام پاڼه ولیکل حکومت یو خوندي انټرنیټ غواړي خو دا په کنټرول کې ساتل نه غواړي. نوموړي زیاته کړه نه خو حکومت د دې بندیز لګولی دی او نه یې مرسته کوي. د ایران د کلتور او میډیا یو عدالت د اپریل په 1 نیټه د پیغامونو لیږلو په شبکه ټلیګرام بندیز لګاو زیات کړه چې د دې په وسیله داسې کارونه ترسره کیږي چې د ایران امنیت ته خطر پیښي. د هیواد مولانو په حکومت د نن سقدریزو په ټلیګرام د بندیز لپاره تر میاشتو کمپاین پر مخ وړی وو. د ایران د 80 میلیونه نیمایي برخه د کاروبار پیغامونو او تفریح لپاره ټلیګرام په کار راولي. دغه وو د مشال ریډیو د دې خبرونه.
اودونکو دا شنبونه رچ تاسو ته خبرونه وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اورې په جنوبي وزیرستان کې پوز ایف سی ځواک ته د چک پوسټو سپارل پیل کړي. او د بلوچستان په خاران ضلع کې ناسرګند وسلوالو شپږ مزدوران په ډزو وجلي او یو یې جوبل کړي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي د پارلماني ټاکنو لپاره چمتو دي او تیاری روان دي. د پاکستان الیکشن کمیشن پر داسې وخت دا خبره کړې چې د پاکستان وزیر اعظم وایي راتلونکي انتخابات به نگران حکومت نه بلکې خلایي مخلوق کوي. او کارپو وایي
نو خلایي مخلوق نن تاسو کوم تاسو په پروګرام دا خیال دې دې اشاره دې زمونږ ملي اقتصاد طرف ته.
او د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وایي چې بلوچستان صوبا د چین پاکستان اقتصادي راهداري څخه به برخې خپل شوی او زیاته برخه یې پنجاب تړول شوی.
افسوس کی مجھے سی پیک لاہور میں تو نظر آتا ہے مگر کوئٹہ میں نہیں.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسئ. مشال لډو ته وګسته او سمو د خبرونې لومړی موضوع اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم واردل چې په جنوبي وزیرستان کې پوز ایف سی ځواک ته د چک پوسټو سپارل پیل کړي. دا خبره پروند ایف سی ځواک انسپکټر جنرال میجر جنرال عبد لطیف کړي. نو موري ویلي چې شاوخوا یو زره د ایف سی ځواک چارواکي په چک پوسټو لګول شوی. نو موري دا هم ویل چې په ایجنسی کې پر چک پوسټ چې په ایجنسی کې چک پوسټ ډېر راکمې تل شوي. د براسال کې دا چې څو ورځې مخکې په ملکن ایجنسی کې هم پوز اعلان وکړ چې هلته کې یې د موجودو پوځي چک پوسټو ولسی انتظامیه ته سپارل پیل کړي. د یادونه ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه غوښتنه هم دا وه چې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د چک پوسټې کمې کړل شي. زموږ خبریال سیلاب مسعود همدا وخت موږ سره له سیمې د ټلیفون په کرښه دی. سیلاب صاحب ډېر ستړي مشي. سیلاب صاحب پرون چې د ایف سی ځواک انسپکټر جنرال میجر جنرال عبد لطیف کومې خبرې کړې دي که د هغې په اړه زموږ اردن کو ته وایي ډېره زیاته مننه به وي.
د پښتونخوا د چولي قبایلي سیمو د ملشای فورس تر واکمن میجر جنرال عبد لطیف پرون د جمعې په ورځ د سولي وزیرستان په ستر پند غولي وانک شي د پېښور نه د میډیا د مختلفو ادارو را بللو د خبریالانو پنځه ویشت تنی جرګلې ته ویلي دي چې په سولي وزیرستان کښې دا وخت مکمل امن دی او د دغې امن له برکته دلته د تعلیم، سیاحت، زراعت او د نورو محکمو د ترقۍ او خوشحالۍ په سلګونه منصوبې مکملې کړې شوې دي. هغوی دا هم ویلي دي چې په کال 2018 کښې په سولي وزیرستان کښې نوي او په کال 2018 کښې پنځه دېرش پوسټونه قایم و. خدا وخت د دغو چې پوسټونو شمېر صرف د دغو چې پوسټونو شمېر تر اته پورې را قایم کړی شوی دی چې په کوم باندې په سیمه کښې چې په کوم باندې د ډیوټۍ ورکولو او د سیمې د سرنو دپاره د ملیشای فورس ټول یولس زره سرتېري موجود دي. میجر جنرل عابد لطیف دا هم ویلي دي چې په ایجنسی کښې به د ملیشای فورس څوارلس نور نوي وینګونه قایمول شي. دوی دا هم زیاته کړې ده چې په سولي وزیرستان کښې د افغانستان او پاکستان په سرحدي کرښې دېرش کیلومتره افغان تار لګولی شوی او په دغه کرښه د سیمې د څارنې په غرض یو ویشت کلی هم جوړې کړې شوې دي. جنرل عابد لطیف دا هم وښولی دي چې د قبایلیانو تجارت ته ودا ورکولو دپاره د امنیتی فورسز په تاوان په سولي وزیرستان کښې نه پنځوس غټ وړه مارکیټونه او د بچیانو د تفریح په غرض یو اویا مارکیټونه یا اول جوړ کړي شوي.
سیلاب صاحب، زما بله پوښتنه ستاسې نه دا ده چې په ځانګړې توګه دغه چک پوستو د راکمولو او همدغه راز د دغه چک پوستو واک او اختیار ایپسی ځواک ته په سپارلو باندې د پوځ لخوا څه غبرګون د سیمې د خلکو راغلی؟ په ځانګړې توګه د پښتنو ژغورنې غورځنګ د مشرانو سره ستاسې خبرې شوي، هغوی څه وایي؟
چې کومه چې پوستونه کم کړي شوي دي په هغه باندې د سیمې قبایلیون ډېر زیات خوشحال دي او خصوصا په هغه رویه چې د دې نه اول به ډېره سخته او د زغملو نه وه او په دا چې پوستونه باندې د پښتین غورځنګ مشر علي وزیر سره د ما خبرې شوې دي. هغوی غ د دې ستاینه کړې ده چې دا کوم چې پوستونه را کم کړي شوي دي او د سیمې خلک غ په دا هیله دي چې په دا چې پوستونه به چې کومه رویه ده هغه به نوره هم ښه شي او په داسې زیات چې پوستونه د ملیشای فورس ته چې په کوم ښه زیات پښتانه دي هغه ته ورسپارلې شوي دي. البته د مکې نه د لدې کنیګرم په لار باندې تر واڼه پورې یا د پاوت سرتېري په چک پوسټونو باندې موجود دي او د سیمو خلکو د پښتین غورځنګ مشران دا هم وایي چې هلته د هغه ملیشای فورس ته
ډېر زیاته مننه ستاسې نه سلام مسعود صاحب د مشال ریډیو خبریال دوی موږ ته دغه معلومات راکړه چې په جنوبي وزیرستان کې پوځ ملیشا ځواک ته د چک پوستو سپارل پیل کړي دي. دا خبره پرون د ایپسی ځواک انسپکټر جنرل میجر جنرل عابد لطیف کړې ده. نوموړي ویلي چې شاوخوا یول زره د ایپسی ځواک چارواکي په چک پوست تو لګول شوی دی. همدغه راز پر دغه ګام باندې د زمونږ د خبریال په وینا چې د سیمې خلکو همدغه راز د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشرانو خوشحالۍ څرګندې کړې دي، ځکه چې د پښتنو ژغورنې غورځنګ یوه لویه غوښتنه همدا وه چې په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې د چک پوستې راکمې کړل شي. نور هم ستاسې لپاره یو شمېر موضوعات لرو، دلته کې ورشنډه مخلو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال لړو ته غوګست وروډن کو زو بلوچستان ته د بلوچستان په خاران ضلع کې ناڅرګند وسلوالو شپږ مزدوران په ډزو وجل او یو جه جوبل کړي. د پاکستان کورنۍ او نړیوال رسنۍ وایي دغه پیخه پرون هغه وخت رامنځته شوه چې مزدورانو د موبایل فون په یو ټاور کې پر کار بوخت وو چې وسلوالو پرې ډزې وکړي. رسنۍ د چارواکو له خولې وایي چې د وجل شو کسانو تعلق د پنجاب له اوکاړي سیمې سره دی. په کوټه کې د کورنیو چارو وزارت یوه چارواکي رسنۍ ته ویلي چې دغه مزدورانو راوستو لپاره له دوی څخه اجازت نامه نه واخیستل شوی. خاران له کوټه څخه شاوخوا 300 کیلومتره لری په جنوب مغرب سیمه کې پروت خار دی. په تیر وختونو کې هم په دې خار کې په مزدورانو دا قسمه حمله شوی، خو چارواکي وایي چې اوس حالات ښه شوي. تر دې مهاله دغه مزدورانو د وجنې ذمواري چا نه ده منلې. تر دې وړاندې هم د بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې په هغو مزدورانو وسلوال بریدونه شوي چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې په جوړولو بوخت وو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړو ته وګستې وردون کو د پاکستان انتخاباتو کمیشن ویلي چې د نوو حلقه بندیو حتمی فهرستونه یې جاری کړی دی. همدغه راز له دې سره سم یې د ټاکنو لپاره تیاری پیل کړی. د کمیشن ویاند بیگا مشال لړو ته ویل چې د حلقه بندیو په اړه ټول اعتراضات ختم کړل شوي. د برسال دا چې په نوو حلقه بندیو ځنو سیاسي ګوندونو اعتراضات درلودل، خو شنون کې وایي چې په ځنو حلقو کې بدلون سره انتخاباتو نتیجې به هم بدل وي. نور تفصیل لګولې ازورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن وین الطاف احمد وایي چې د آئین مطابق د نو حلقه بندیو حتمی فهرست خپور شوی دی او دا د تیر کال سرشمیرنې په بنیاد شوی دی. د دوی په خبره د نو حلقه بندیو لپاره ټول قانوني ضرورتونه په پام کې نیول شوی وو او ډیر زیات کار پکې شوی دی. الطاف احمد ویل چې الیکشن کمیشن انتخاباتو لپاره هم تیار دی.
مونگا نور خپل ٹریننگ دم شروع شوی دی. مونگا دا پریزائیڈنگ اترانو زمین دا ریٹرننگ اترانو عمل لیا دے جاری دے او دا بم پر یسور سکیورسی سرتا او دا شم پی دا میٹیریل دا پرچیس کولو یعنی دا سامان دا خیستلو دا بوس خو وس خو بس الیکشن اتن دا اپنگ بس خو الیکشن پسر راگ لے وس با دا دی نفس دا خبندائی چم رو شوی دا فائنلائی فی دا لاری وس مونگا خپل گراؤنگ رو شروع کرو مونگا خپل ٹریننگ شروع کری دی مونگا خپل پرچیس شروع کری دی مونگا بابا لیکس پرتو وس پن تیارو
د پاکستان الیکشن کمیشن د مارچ په میاشت کې د نو حلقه بندیو مسوده وړاندې کړې وه او ټولو ته د اعتراضاتو جمع کولو ویلي وو. په دې لړ کې تر 200 نه زیات اعتراضات جمع کړل شوي وو او د الیکشن کمیشن په خبره په ټولو یې فیصله هم ورکړې ده. په پیښور کې د شخصي ټلویزیون جیو ټي وی بیرو چیف محمود جان بابر وایي چې نوې حلقه بندیو په ځینو حلقو کې په نتیجو اثر انداز کېدی شي.
ځکه چې څه داسې علاقې وې چې هغه به یو خاص حلقه کې وي نو د هغه ځای امیدوار چې همیشه را چې به هغه ګټله هغه بیا وروستو کې د هغه د ګټې هغه امکانات هلته ورسره بیا کم شي. ځکه چې خاص ځایونه د خلکو نه لرې شو نو اوس خلکو مخکې نه دا خبرې کول شروع کړ چې دا حلقو کې چې دا کمې تبدیلیانې راغلې نو دې سره د دې ته به دا الیکشن راتلونکی دا به ګټل ممکن به نه وي یا به مشکل وي. نو دې دپاره دا چې کوم اعتراضات دي زما په خیال باندې الیکشن کمیشن آف پاکستان کړي دي او په ظاهره توګه باندې چې څنګه شوي دي نو هغې ته ته وګورې هغه طریقې کار چې کوم هغه شفاف ښکارېدو هر چا ته موقع ورکړی شي او هر چا چې اعتراض و بیا هغې لپاره بیل وخت ورکړی شي.
محمود جان بابر زیاته کړه چې د الیکشن کمیشن په عمل ډېرو خلکو اطمینان څرګند کړی دی. بلخوا ځینې سیاسي ګوندونه اوس هم د نو حلقه بندیو په اړه شکایتونه لري. په دې لړ کې د الیکشن کمیشن وایند الطاف احمد ویل
فیصلے خلاف دوی سپریم کورٹ تتلیشی او قانون وای چې د الیکشن کمیشن د فیصلو خلاف په دې اړه په سپریم کورٹ کې کیږي. خو تر څو پورې چې د اعتراضونو خبره ده نو زما خیال دی چې د بیسټ کوډ هپن هغه شوی دی. بلکې دا یو کلکټیو وکټم وو په دې باندې ټوټل ناستو خلک دوی اوس کته دا غواړي چې مال ستاده مرزای حلقه جوړه کړو هغه چندې خو نه کیږي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د نو حلقه بندیو تر مخه د پنجاب ناغ د قامی اسمبلی سوکو شمیره له 100 ته 120 ته راکمه کړل شوې ده او دغه حلقې په نورو صوبو ویشل شوې دي.
مشال لړو ته غوږېستودونکو همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان الیکشن کمیشن پر داسې وخت د انتخاباتو لپاره د تیاری کولو ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد اقن عباسی وایي چې راتلونکي انتخابات به نگران حکومت نه بلکې خلایي مخلوق کوي. تر دې مخکې پخواني وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي وو چې دوی مقابله له خلایي مخلوق سره ده. دا چې دا خلایي مخلوق څوک کېدی شي د منور شاه په دې راپور کې ورو
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د تیر زیارت په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې عام انتخابات به نگران حکومت نه بلکې خلایي مخلوق ترسره کوي. نوموړي د اپوزیشن ګوندونو له مشر سره د ملاقات وروسته وویل چې د هر څه باوجود به په انتخاباتو کې برخه اخلي. وزیر اعظم عباسی دا خبره په داسې حال کې کړې چې د موجوده حکومت موده په روانه میاشت کې سرته رسیږي. له دې مخکې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د مې په دویمه د پنجاب په صادق آباد کې یوې جلسې ته په وینا کې په اول وار دا خبره کړې وه چې د دوی مقابله نه زرداری سره ده او نه له عمران خان سره.
همارا مقابله تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ
زمونږ مقابله یو خلائی مخلوق سره ده. هغه په نظر ناراضي د دې مقابله لپاره ولس ما سره دي.
د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له سرګندونو داسې ښکاري چې دوی د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنې لري. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکو بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي چې د انتخاباتو په اړه د سیاسي ګوندونو اندېښنې موجود دي او له دې وړاندې هم د اسټابلیشمنت د لاسوهنې په اړه خدشات راپورته شوي وو. د زیاته کړه
زمونږ تاریخ ته انتخابات ته خاص سره صفا نه دي. نوراتونکو انتخاباتو کې موږ هم داسې ګڼو چې را داسې هنګ غونته کې پارلیمنت طرف ته اشاره کیږي او بل طرف ته دا هم کیږي چې سو کنټرولډ غونته کې ریزلټ کې دې شي چې مخې تراشي چې پاره کې یو پارټي به قابلیت نه دي چې هغه یو مضبوط حکومت جوړ کی بلکې یو بل سره پمرس سره جوړ کی. دا کې دې شي په صوبو کې هم شي او دا کې دې شي په د قومي سمدا چې کوم انتخابات تی پاغي کې هم شي. نو دا خدشات صرف د نواز شریف یا د یو پارټای نه دي. د ډیر خلکو عام چې د پاکستان موجود سیاست کم طرف پروان دی په دې کې چې کوم کم طرف پروان دی.
د کارپو سید نذیر په خبره موجوده حکومت باندې ګران وزیر اعظم ټاکي خود دې باوجود اندېښمن دی. بیا په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې شیخ حسین وای کې دې شي چې احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم د مقدمو په اړه فیصله وکړي او هم دغه وجه ده چې دوی د فشار لاندې دي.
دا ریفلیکټ کوي چې یو خدای د چې کوم راتلونکو وخت ډیسیژن حواله سره دی هغه پرشر هم دی ور باندې نو انډر پرشر هم دا دی. بل ما په خیال زنه خلک دي ته داسې ګوري چې یو خو پاکستان اته هیستری ده چې همیشه دا خبره کیږي پرون عمران خان دا خبره وکړه 2013 الیکشن حواله نه چې هغه کې میا صاحب سپورټ کړی او فوج یا انډیویجوالز کړی او یا ادارې په سطح باندې شوی او لږ بیا په کې ابهام پرېښو خو اشاره یقینا اسټابلیشمنت طرف ته ملټري اسټابلیشمنت او فوج طرف ته. نو خلایي مخلوق نم تاسو چې کومه تاسو کړو زما دا خیال دی چې دې اشاره چې دا زمونږ ملټري اسټابلیشمنت طرف ته ده.
شیخ حسین زیاته کړه چې داسې بیانونه د اندېښنې وړ خبره ده ځکه چې موجوده حالاتو کې هیواد له مختلفو چیلنجونو سره مخامخ دی. شنون کې وایي چې څنګه څنګه انتخابات رانږدې کیږي نو د سیاسي ګوندونو په بیانونو کې به هم تیزی راځي.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پاپاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دولسنی مو بجو
د نړۍ رنگونه
پاپاو کم یو بجا
سندرې جادوګری
په یو نیم بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیم بجو
سروي
په درې نیم بجو
جمهوریت
پاپاو کم سلور بجو
د سولې پرلور
په سلور نیم بجو
ټولنا او سخدریزی
پاپاو کم پینزو بجو.
مشال رادیو ته غوږ استه اوردونکو د مې په دویمه نیټه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی له خوا په قبایلي سیمو کې د ایجنسۍ فند ختمولو هلته د بلدیاتي نظام نافذولو او د سیمې پرمختګ لپاره د زر عرب روپو تر اعلان وروسته قبایلي ولس هم خپل عکس العمل ښودلی. دا چې په خبر ایجنسۍ کې د وزیر اعظم دغه اعلاناتو ته خلک څنګه ګوري په دې اړه هلته ځنو ځایي خلکو مشال سره خبرې کړي. راځئ چې په ګډه ورته وګورو.
زرنور افریدی منم دے جماعت اسلامی فاٹا نائب امیریم او دے تے 1000 ارب روپے مالیاتی پیکج اعلان کرے دے دختا مون ٹول دا 1 کروڑ قبائلی عوام چی اوپدران نظر باندی گورو دخ سرا سرا چکم خبر شوی دا چی دے آئین و دے قانون تحت پو جمہوری ڈول باندے پا قبائلی علاقو کے بلدیاتی انتخاباتو شی دے نمخ کی چکم خبر شوی دا آغا دے ہائی کورٹ و دے سپریم کورٹ ترانسپورٹ دائرہ کار و دائرہ اختیار قبائلی علاقوں تو وسیع قول نو دا پا اصل کے دے انصاف نہ لاند حکمرانی قول و قبائل تے انصاف فر قول دا ڈیر گھٹ پیش رفت ہے.
حضرت ولی افریدی صدر پاکستان پیپلز پارٹی خیبر ایجنسی. ز ډیر افسوس کوم په دا باندې چې موجوده حکومت چې کله د ختمېدو په طرف روان دی په دا وخت کې دوه داسې اعلانونه کوي چې هغه هیڅ قسم بنیاد نه جوړیږي. یو دو اعلان وکړلو چې مونږ به په اکتوبر کې بلدیاتي انتخابات کوو. دا خو اوس نگران حکومت جوړیږي دا هغه نه پس به الیکشن کیږي یو نوی حکومت به جوړیږي د هغه الیکشن په نتیجه کې آیا هغه به دا ترجیحات وي او کنه. دا چې دوی کوم اعلان کوي دا صرف او صرف اسے عوامو د دوکې لپاره.
مراد حسین میں نامہ دا خو انتہائی افسوس خبر داو چې پنځه کال تیر شو دوه پنځه کال کې دا کار عملی نکړو. اعلان کې دوه خپل منشور حساب وا خود دا کارو نکړو. اوس چې دوه حکومت ختم شو او دا چې موږ په اکتوبر کې شیدای کنا موږ به اصلاحات انزما مکمل فیصله کوو. نو په اکتوبر کې خدای نه وزیر اعظم نه به حکومت نه به هیڅ نه پوښتنه په کومه حیثیت باندې دا اعلان وکړو.
زر احمد شاہ کوم اعلان چې دا ایجنسی ډیولپمنٹ پروگرام کړی فنڈ هغه نو دا خو ډېر اسنه اقدام زکړی چې په ټولو سیزونو باندې به ایجنسی ټیکس لګی دا هغه نه به ټول مبراشي اوس به پیښور نه تورخامه پورې یو قسم ټیکس نه وي. دا اصل کې خود دوی حکومت دغه شل پنځه ورځې پاتې دي. دا خو راتلونکي حکومت باندې مناسبه ده که هغوی وکړو ډېر ښه کار دی که اکتوبر نه مخکې وشم ښه دی که وروسته وشم ښه دی خو ډېر ضروري دی د علاقې د ترقۍ لپاره ډېر ضروري دی.
اذن خدا د خبر ایجنسی زنی اوسیدونکو چې دوی خبرې کولې خپل څرګندونه کولې د وزیر اعظم شاهد کنباسی لخوا د کابل سیمو د پرمختګ لپاره د وروستیو اعلاناتو په اړه باندې مشال لړو ته وګستل کې ورشه نه مخلو
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
مشال لړو ته وګستردون کو زو کوټه تا د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وای چې بلوچستان صوبا د چین پاکستان سادی راغداري څخه به برخه کړل شوی او زیاته برخه یې پنجاب تړل اړول شوی. همدارز ترونا پښتانه سیاستوال او مشران هم لګوي خو مرکزی حکومت بیا وای چې د پروژې ګټه به ټولو صوبو ته یو شان رسی. اردن کو بلاول بټو زرداری بیګا په کوټه کې جلسې ته په وینا کول کچری گونج په واکه راغ نو اقتصادي پروژه کې به بلوچستان ته زیاته برخه ورکوي. نور تفصیل د ګلیاس په دې راپور کې ورو
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د بلوچستان د دوه ورځو په دوره د جمعې په ورځ کوټه ته د رسیدو وروسته د ریلوی په هاکی ګراوند کې یوې لوی غونډې ته وینا وکړه. بلاول بټو ویل چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په پروژه کې د پیپلز ګوند لوی لاس دی او د دوی ګوند په تیر حکومت کې دا پروژه پاکستان ته راوړې وه. نوموړي ویل چې آصف علي زرداری د چین سفر کړی وو او د ولسمشرۍ په موده کې یې دا تاریخي پروژه هیواد ته راوړې وه.
غضب خدا کا کہ نواز شریف نے سی پیک کے کریڈٹ کو ہی
د خدای غضب خدا دې چې نواز شریف د سی پیک کریډټ هم د پاکستان پیپلز ګوند څخه د اغوا کولو هڅه وکړه. یوازې دا نه بلکې د غربي لارې د اړولو هڅه یې هم کړې ده چې بلوچستان له سی پیک څخه بې برخې کړي. افسوس چې په لاهور کې سی پیک ښکار کیږي خو په کوټه کې زه نه وینم.
افسوس کہ مجھے سی پیک لاہور میں تو نظر آتا ہے مگر کوئٹہ میں نہیں.
بلاول بھٹو پر پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سخت نیوکی وکڑی او وی ویل چې اسلام آباد بے لا احساس محرومی بلوچستان ته بل هیڅ هم ندی ورکړي او پیپلز ګوند په خپل حکومت کې د اتلسم ترمیم او بیا ان اف سی ایوارډ دلاري بلوچستان ته ډیر څه ورکړل.
بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کې
د بنظیر انکم سپورٹ پروگرام لاندې مونږ په بلوچستان کې د نه لکو زیاتو غریب او میرمنو سره مالی مرستې کړې دي. هغه مونږ یو چې په سینډک پروجیکټ کې مو د وفاق شل فیصد برخه بلوچستان ته ورکړه. کوټه قلعه سیف الله ژوب او مغل کوټ څخه نیولې تر ډیره اسماعیل خان پورې لوی سړکونه جوړ کړي دي. د پیپلز ګوند چې په حکومت کې په سیوی او ډیره بوختی کې د فوزی چاونو د جوړولو کار بند کړي.
حکومت مې سوی او کوهلو مې کنټونمنت کی تعمیرات روکی.
بلاول بټو دا وکړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې به مسلم لیگ نون او تحریک انصاف ګوندونه د ناکامۍ سره مخ شي او د دوی ګوند به کامیابی عمومي. له جلسې مخکې بلاول بټو زرداری د هزاره قبیلی ځینو مشرانو سره او بیا په خاصه توګه د هغه کورنۍ د غړو سره ولیدل چې د چا کسان تیره میاشت په کوټه کې پرله پسې د هدفي وژنو په نتیجه کې وژل شوي وو.
ولیاز نمو راپور ور دوردن کو مشال رو تغوغست لسنی بجی شوی لشن بنری ده خبرون لندی زو
سره مشره دی وخت مهم خبرونه د پاکستان پوز په جنوبی وزیرستان کې د امنیتی پوسټو واک د ملیشیز واکونو ته ورکول پیل کړی دی. دا خبره پروند فرنټیر کانسټبلری انسپکټر جنرال میجر جنرال عابد لطیف کړی ده. پیپلز ګوند په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د سپیکر اسد قیصر پر ضد د عدم اعتماد قرارداد جمع کړی دی. دا قرارداد پروند پیپلز ګوند دوو غړیو فخر زمان وزیر او ضیاء الله افریدی د اسمبلی چارواکو ته سپارلی دی. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي دي چې اسلام آباد بې له محرومې بلوچستان لا نور څه نه دي ورکړې. نوموړي پرون د کوټې د هاکې په میدان کې یوې لویې ولسي غونډې ته وینا کوله. په روسیه کې د امنیت وفاقي ادارې ویلي دي د اسلامي دولت د یوې ډلې سره تړاو لرونکي 15 کسان نیولي دي او د هغوی نه یو شمېر وسلې هم ترلاسه کړې دي. په دوی شک کېده چې د روسیې په بېلابېلو برخو کې د بریدونو منصوبې جوړې کړې وي. پینټاګان د اټلانټیک سمندرګي په شمالي برخه کې د امریکا او ناټو ځواکونو د قوی کولو لپاره نوې بحري کمانډا پرانسته ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني د ټیلیګرام په نوم د پیغام لیږلو په نیټورک د هیواد د عدلي لخوا په لګول شوي بندیز انتقاد کړی دی او ویلي دي چې حکومت ته دې مرسته نه کوي. او پښتون ملت پال سیاستوال محمد جان مندوخیل پرون د کویټې په یو روغتون کې سا ورکړی ده. نوموړی د نېشنل عوامي پارټۍ په وخت کې په بلوچستان کې د یاد ګوند فعال غړی و. بیا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بنسټ ای خودونکو غړیو کې شامل و.
مشال لړیو ته وګورئ چې شین بنریو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. دونکو په دې نیمه کې دوه اونیزي خبرونه لرو د باختر ستوري او روخانه مستقبل. خوړم به رزو د روخانه مستقبل خبرونه ته د مشال د روخانه مستقبل خبرونه کې دا وار د جرمن د حکومت لخوا د اعلی تعلیم لپاره د وظیفو یا سکالرشپونو په اړه معلومات درکو. په دې خبرونه کې به وره چې دا وظیفې څنګه ترلاسه کیږي او په کې ځوانانو ته کوم سہولتونه ورکول کیږي. دغه خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ منور شاه چمتو کوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. که څه هم په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او د بلوچستان په وروسته پاتو سیمو کې د تعلیم د نشټوالي مسله وخت په وخت مخې ته راځي، خو د نوي دور انفارمیشن ټکنالوژي او انټرنیټ ځوانانو ته د اعلی تعلیم ډېرې زیاتې بیلابېلې لارې خلاصې کړې دي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه چې د نورې نړۍ د ځوانانو لپاره د تعلیم کومې موقع ورکوي، پښتانه ځوانان هم اوس له هغه پوره پوره ګټه پورته کوي او په خپل سیمو کې کومه نیمګړتیا لري د خپل مهنت او کوششونو په ترڅ کې اوس د نړۍ په اعلی تعلیمي ادارو کې په وړیا توګه پوره کوي. په روخانه مستقبل خبرونه کې داونه د جرمني د وړیا زده کړو دغه ډول یو پروګرام ډی ایډ حال درکو چې ځوانان یې د انټرنیټ د لارې په ډی ای ای ډی ډاٹ ډی ای لټولې شي. دا پاڼه په جرمن ژبه ده خو د انګلیش سہولت هم لري. د ډی ایډ سکالرشپ للارې جرمني ته د اعلی تعلیم لپاره ورغلي یو ځوان سره مو خبرې کړي.
جی زما اویس نوم دی او ز د مردان سیمې سره تعلق ساتم خیبر پختونخوا کې او دلته کې زوس په جرمني کې په پساو یونیورسيټي کې په پبلک پالیسی ګډ گورننس کې د ماستر زکر کله سکو. ما د پېښور په پوهنتون نه سبق ویل دي او د جرنالیزم ډیګری ما ماستر کړو په جرنالیزم کې په 2013 کې او د هغه نه پس بیا ما سلور کاله د بی بی سی نیوز سره په اسلام آباد کې کار کړو انګلیش سیکشن سره.
او اویس احمد د دې سکالرشپ یا وظیفه په اړه وایي.
څنګه چې د امریکې لپاره فل برایت دی هغه پسې دویم نمبر دا یو پرستیجیس سکالرشپ دی. ډی ای ډی باندې دی دا یو ایکسچینج پروګرام دی او په دې کې د جرمن ګورنمنت چې کوم دی هغه د ترقی یافته ملکونو خلک راولي. دا کې پاکستان هم دی افغانستان هم دی. نو هر کال د پاکستان نه یو کس یا دوه کسان په دې کې دغه سلیکشن کیږي په دې پروګرام کې او هغه بیا دلته کې دوه نیم کال شپږ میاشتې جرمن زده کوي، او دغه نه پس بیا دغه پروګرام شروع کیږي، ریسرچ شروع کیږي. نو دا هر کال په مئی جون کې شروع کیږي، د دې سلیکشن خلک هلته نه اپلای غانې کوي. ما هم دغه شان اپلای کړی و، او بیا تقریبا پنځه شپږ میاشتې د دې په پروسس کې لګي دلته کې د یونیورسټي او خپل کمیټي او بیا د ډاډ یو بل کمیټي. نو کله چې هغه دواړه اګری شي او دواړه سلیکشن وکړي، نو دا نه پس بیا غي کسان فائنل کوي او دلته کې راولي شپږ میاشتې پس.
اویس احمد ویل د تیر کال په داخله کې د او بل ملګری دواړه د پېښور پوهنتون نه منتخب شوې دي. نو موړې د دې وظیفې ترلاسه کولو لپاره د طریقه کار په حق لوي
د دې خو انلاین یو دغه دی فارم دی په ایم پی پی جی باندې. هغه ایم پی پی جی جی موږ ورکو په ویب سایټ کې هغه راشي، او په هغه کې بیا ریکوایرمنټس دا دي چې اول خو د انګلیش زده کړه د هغه لپاره ډېر لازمی ده، ځکه چې جرمني ته څوک راځي نو یا خو به هغه په جرمن کې زده کړه ترلاسه کوي یا په انګلیش کې. نو زمونږ زیات خلک چې هغه انګلیش زده کوي، ځکه چې هغه کې بیا هغه ساينټیفک لینګویج چې هغه موږ لږ اساني، نو انګلیش کې آیلتس یو ټیسټ پرې هغه ورکولي، او په هغه کې کم از کم سکس بینډ یا سکس پوینټ فایو بینډ چې دی نو هغه د یو سټوډنټ پکار دی هغه لپاره ریکوایرمنټس دي.
اویس احمد وایي په دې سکالرشپ کې د اعلی تعلیم ترلاسه کولو لپاره یو مضمون یا خط لیکل وي، او دغه په داخله کې مهم رول لوبوي.
یو موټیویشن لیټر لیکلی په کوم کې چې یو سټوډنټ خپل یو پرپس خي چې د جرمني ته زم نو زه ولې زم، زه په پاکستان کې ولې دا ریسرچ نه کوم، زه په امریکا کې ولې نه کوم یا په بل کنټري کې، نو هغه کې بخپل یو لاجیک پاور کې چې د جرمني ته ولې زم، ما ولې سلیکشن کړل د جرمني، نو هغه موټیویشن لیټر ټول دغه نه تعویږي. بل دغه چې کوم ایکسپیرینس ته هغه سره لینک کوي، دغه چې کوم پرستانه هغه کوم سبقونه زده کړل کړي په پاکستان کې هغه سره لینک کوي چې زه ولې دا پبلک پالیسی یا ګډ گورننس کې ریسرچ کول غواړم. نو هغه موټیویشن لیټر چې دی د سلیکشن لپاره زیات اهمیت هغه لري، او دا غینه علاوه خ گریډ هم پکار دي چې په بیچلر کې یا په ماستر کې د مخکې نه لري، او ایکسپیرینس هم کړی چې اینو هغه بیا ډیر زیات کاونټ کې چې درې څلور کال یو کس انته کې په یو اداره کې کار کړی دا ریلیونټ ایکسپیرینس دی.
د اویس احمد په وینا د جرمني په ډاډ اسکالرشپ کې د پښتونخوا او قبایلی سیمو جنکې د نشټ برابر دي، نو ځکه جرمن د روستپاتې سیمو جنکو زده کوونکو ته ډیره ترجیح ورکوي. په دې پښتنه چې د انګریزي ژبې پاس کولو سند غواړي او په انګریزي کې تعلیم ورکوي، نو د جرمن ژبې زده کول لازمی دي. نو موړی وای
او جی که انګلیش اغي زده کړي نو هم بدلته کې د جرمن کورس ته دا مست دی لپاره، ځکه چې بعضی کسان داسې چې هغه ته انګلیش ورزي خو بیا دلته کې سزاینو کې کم پبلک ډیلینګ چې کیږي یا مارکیټ ته یو کس لړ شي، نو هغه ته دا بیسک لینګویج چې هغه ډېر زیات اهم دی، ځکه چې په جرمني کې خلک غواړي چې د انګلیش په ځای باندې په جرمن کې تاسو سره کنورسیشن وکړي. نو په یونیورسيټي کې خلکو ته ورزي انګلیش، خو په بار کم ځای کې چې زموږ مارکیټ ته لړ شو یا دکان ته لړ شو تل نه سودا اخلو، نو هغه کې بیا ډېر ضروری ده چې یو کس په بنیادي جرمن لینګویج باندې پوهیږي، او دا ری ورته پتی نه لري د وځي نه لږ شپږ میاشتې کورس دی. او بل غټه خبره پکې دام ده چې کله زمونږ ډیگری کمپلیټ شین اوس د امریکای سکالرشپ د فول برایټ هغه کې دا بوند دی چې یو کس به دغه ساين کوي چې نه پس به پاکستان ته لازمی دي چې کله ډیگری کمپلیټ شي. زمونږ په پروګرام کې دا دی چې پاکستان ته هم تللی شي، او کتا سره دلته کې ښه اپورچونټیز ملایويږي په جرمني کې یا په یورپ کې، نو دلته هم پاتې کېدی شي.
اویس احمد وایي پښتانه ډیر قابلیت او ذهانت لري چې لوج ورته په جرمني کې خلک ډیر په درنستر ګوري.
په دې باندې زه فخر کوم چې دا اوس مونږ په 2017 کې ماته ستوي چې مونږ دوه پښتانه د پاکستان نه دوه کسان سلیکټ کړي، او هغه دواړه مونږ پښتانه یو، او دا غي نه مخ کې چې کوم دوه کسان سلیکټ شوي نو هغه کې هم یو د وزیرستان کس دی او یو د کراچۍ دی. نو پښتون په هر کال کې تقریبا ریپرزنټیشن یې دلته کې، نو دلته کې په یونیورسيټو کې کتاب څنګه تاسو کې چې زما پښتون مرګر دی یا څوک تاسو کې چې پاکستان کې د کمی سینې سره تاسو تعلق ته، او یو سړی ورته وی چې د پیښور سره زما تعلق دی یا د خیبر پښتونخوا سره، نو هغه ته فرست امپریشن دا راځي چې دا سړی به ډېر زیات قابل چې د دغه سیمې نه تعلق ساتي نو دې به قابل وي، ځکه چې دلته کې زموږ د پښتنو ګریډز هم ډېر ښه راځي، د هغې ریپوټیشن هم ډېر ښه جوړ شوی دی، ډېر پازیټیو انرژي جوړ شوی دی، او دلته چې راشي نو فوکس شي په سټډي باندې، چونکې هلته کې ډېر زیات زموږ مسئلې دي، او نو دلته هغه سیز نه وي، نو بیا زموږ د پښتنو هغه ټیلنټ چې دا ښکاره کېږي، د هغې کریټیویټي چې دا ښکاره کېږي، نو زموږ پښتانه دلته په قابلیت باندې پیژندلې کېږي په هر ځای کې چې لړ شي.
اویس احمد زیاته کړه په ڈی ایڈ اسکالرشپ یا وظیفہ کې د یو زده کوونکي ټول مالی ضرورتونه په پراخه توګه پوره کیږي. نو موړې هم په دغه اسکالرشپ د مهال جرمنی کې زده کړې کوي. په دې حق له نور معلومات هم درکو، خو د یوې لنډې د بینه پاس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ د جرمن حکومت لخوا د اعلی تعلیم لپاره د وظیفو یا سکالرشپونو معلومات درکو. دا وظیفې څنګه ترلاسه کیږي او پکې ځوانانو ته کوم سهولتونه ورکول کیږي، د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
په ډاډ نومې د سکالرشپ جرمنی ته تللی د پېښور له یو ځوان سلمان خان سره مو هم خبرې کړې. نوموړي د ځان په حق له وویل
اسلامي کالج کې ما ایف ای وکا، بیا پېښور یونیورسيټي ته رالوم، ما ایم ایس ډپارټمنټ نه ماستر آف پبلک اډمنستریشن وکړو په 2009 او 2011 کې، او اوس کرنټلی زه ماستر کوم، یعنی زمونږ د پاکستان چې موږ ورته ایم ایس وایو دلته ورته دی ماستر وی، زه هغه کوم په پبلک پالیسی او په ګوډ گورننس کې. چې کله ما ماسټر وکړم زه په عمر کال باندې چې کم کال باندې زه فارغ شوم، دوی ما ته لیکچرشپ آفر شوم په خپل ډپارټمنټ کې، نو هغه ما کنټینیو کوم زه ایجوکیشن سره ډېر انټرست پاتې شوم. بیا داسې دوه درې کاله وشو بیا ما ټیچنګ کنټینیو کوم، ما ویل چې زه لږ فردر سټډي وکړم، نور سکل امپروو کوم، نو بیا ما ڈی اے اے ڈی ورته وی، دا د جرمن گورنمنٹ اسکالرشپ ته دله ما په فرست ټایم اپلای وکړ، الحمدلله الله تعالی په ما دا فضل وکړ چې زه دې کې سلیکټ شوم.
سلمان خان وایي د ماستر پروګرام لپاره د عمر هم خاص حد ټاکل شوی چې له هغه اوخته کسانو د انتخاب امکان کمیږي.
کتا سو ګورینو هر څه چې کتا سو جاب ته اپلای کوي، کتا سو ایجوکیشن ته، کتا سو سشي ته اپلای کوي، دا ایج فیکٹر عمر پکې چې ډېر غټ مسله لري. نو اوس هغه پکې اول نه لیکل کړی دي چې 15 کاله مخکې چې کم چا بیچلر کړی پاکستان چې کم ماستر دی هغه چا کړی وي، نو هغه دی ایلیجیبل دی، نو که شپږ کاله چا شوی نو هغه ایلیجیبل نه. نو دا 15 کاله دي تاسو د ریلیکسیشن درکړي چې را دې کې تاسو چې د دې دوران تاسو اپلای کولای شئ، او که شپږ اووه کاله تاسو ګیپ راغلی ایجوکیشن منځ کې نو بیا تاسو نشئ کولای، بیا تاسو بل سکالرشپ ته اپلای کوئ. د دې پروګرام دا دی چې یوازې یو دا سکالرشپ نه، دا ڈی اے اے ڈی سکالرشپ ته خودی کې د دې نور کټګریز دي، یعنی تاسو سوشل ساينس کې اپلای کولای شئ، تاسو نور دغه کې زما په خیال یو په بزنس اډمنستریشن کې دی سکالرشپ نشته، او په انجینیرینګ کې، او نور په ډیرو سینو سکالرشپ انتروپولوژي سوشیالوژي سوشل ورک چې څومره سبجیکټس دي پبلک اډمنستریشن شو، نو ډیرو کې د دې راغشته، او د هر چا د پاره دی بیا بیل بیل کرایټیریا جوړ کړی چې په اړه باندې دی سلیکشن کوي.
نو موړه وای یو تن چې په پاکستان کې و ډیګری وکړي او نوکری یې نوی ترلاسه کړي، نو نور کوم تربیتی پروګرامونه یا انټرنشپ ته کوي، خو هڅه دې نه کینی.
زه به جی اول لرومنه خبر اور ادا کوم چې تاسو بخپل ایجوکیشن کې او بخپل جاب مارکیټ ایکسپیرینس کې اړو ګیپ راولای ما، چې تاسو یو کال فارغ پاتې شوی نو غدي ته ډیر بدلږي چې دا یو کال لیکس کار کولو، یعنی مونږه خلک په کور نه سی او مونږه انټرنشپ کوو نه چرته جاب لږه سی اخو دی خو جاب مونږه وایو چې مونږه ډیګری واغسته نو چې مونږه ډیر ښه جاب ملو شي، د دې دوران مونږه ډیر اپورتونټیز مس شي.
سلمان خان وایي د پرمختللي هوادونو په سیر په جرمنی کې تعلیمی نظام ډیر جدید دی او د پاکستان لاغه سره ډیر فرق لري، چې ورته از د کونکي باید تیار وسی
چې هغه مونږه څنګه تعلیم حاصلو، یعنی موږ کلاس ته لاړ شو او ما غا ټیچر سره تخی او ما غا یاد کو پیپر کې ما غا راشي، د دې دل ددا شي نه، د دې دل تا تا دومره مجبور کی چې کم از کم د ورځې ته 5-6 غنټې به ته سټډي کې، یعنی نور خلک لګي 10-12 غنټې سټډي کوي، او هغه ګوري هغه بیا په هر یو سبجیکټ باندې هغه کې دن ریسرچ کوي چې هغه یو عام سبجیکټ دی، او هغه تاسو ته دې دومره اپورتونټیز هغه کې درکوي چې هغه تا ته اغه کې به ته خپل څه پیدا کې، تاسو اول درته وخی چې دا دنیا دا دې سبجیکټ کې دا سی دا خبرې دی پکې، او هغه نه پس بیا دي تاسو ته یو فری هند در کی چاغه کې بتا سو هر څه بیا پخپل پیدا کوي پخپل کوي نو دا یو ډیره غټ معاملہ ما ته پکې ښکاری زموږ ایجوکیشن سیستم د پښتنو د پاکستان او د دې چې دا
سلمان خان له پېښور پوهنتون زده کړې کړي او دا مهال په جرمني کې د ډاډ نومې وظیفې یا سکالرشپ په وسیله وړیا اعلی تعلیم ترلاسه کوي. وای هر ځوان کولی شي چې په خپل مهنت ځان ته د اعلی تعلیم لارې خلاصې کړي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212211 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد شي. مشال لډو ته غوږ سې زم تاسو قربا سره لمومن د روخانه مستقبل اونې خبرونه تاسو واره دا اوس راځو د ادبی خبرونه پر لور باختر استوري خبرونه د خبرونه اساس لپاره از موږ خبريال باز محمد به چمتو کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په ټولنه کې د خلکو ترمنځ د نظر په اختلاف او د یو بل د زغملو په اړه یو ریپورت ولرو. بیا به د سولې په تړاو یو لنډ شان سټیج ډرامه وړاندې کړو او په اخر کې به د کابل د ښکلا په اړه یو سندریز ریپورت هم درته ولرو. لومړی ریپورت ترازو په ټولنه کې د بیلابیلو نظریاتو خاوندان ژوند کوي خو هغه ټولنه پرمختللې ګڼل کیږي چې یو د بل د نظر احترام ولري. خدای چې په پښتنه سیمه د تیرو سلویختو کلونو رئیس د جنگ اور بل دی وګړي یو پر بل بې باور کړي تر دې چې تعلیم یافته ځوانان هم په ډیرو مواردو کې د خلکو د نظرونو پر وړاندې جبهه نیسي. دا چې په ټولنه کې وګړي څنګه په دې وتوانیږي چې یو د بل د نظر احترام ولري په دې اړه مو څو تنه پوهان په دغه ریپورت کې درغږولې دي. دا یو ټولنیز ارزښت دی چې د نورو نظریاتو ته درناوی وشي خو په ډیرو باسونو کې لیدل کیږي چې هر کس په خپل استدلال ټینګار کوي او د نه پخلا کیدونکي شخص په توګه د بل نظریاتو اوریدلو ته تیار نه وي. هر څوک هڅه کوي چې د خپل نظر او منطق لپاره دلایل پیدا کړي او پر نورو یې ومني. دا ستونزه په وسنی اثر کې تر ډیره لیدل کیږي او دې دریز او موقف ډیر خلک په ټولنه کې منځوي کړي دي او په خلکو کې د دوی شخصیت ته زیان رسولی دی. ډاکټر اسدالله خالیز وایي چې دا ډول خلک په اروایي لحاظ د بل په وړاندې داسې وجبه نیسي چې بیا یې هره بیانا او کړنه له منفي نظریاتو څخه سرچینه اخلي.
معمولا دا کیږي چې یو خبره د مقابل لوري زمونږ د سلیقې فکر او ذوق سره برابر نه وي. تاسو به ډیر اوریدلي پلان کې مې نه خوښیږي. ولې ولا نه مې خوښي؟ علت مې نه معلوم. همدغه علت دی چې بل منل راکې نش په دې کې هغه د نظر اختلاف چې موږ په ټولنیزو مسایلو کې د یو بل سره لرو همدا غیر مستقیم زمونږ په لاشعور کې یو کوډل ځان د جوړه کړې ده. یو مشکل بل دی پروايي لحاظ چې موږ اکثره په ټولنې ډېره برخه وګړي زمونږ په نیګیټیویزم یا په هغه منفي دید لرونکو باندې مشتمل ده او همدغه علت دی چې یو د بل هغه نظر ته درناوی ران اکثره وخت نه کیږي. ښه خبره دا ده چې برخه ته کار وشي.
ډاکټر عبدالوهاب باور وایي چې که په ټولنه کې د نورو نظریاتو ته درناوی ونه شي نو په لوی لاس به مو د پرمختګ مخه نیولې وي.
اساسي ټکی همدغه دی چې یو د بل نظر رد نه کړو، یو د بل نظر ته احترام ولرو. ځکه که یو د بل نظرونه رد کړو نو دلته منفي رقابتونه رامنځته کیږي، حتی د پرمختګ مخه نیسي. نو ښه طریقه او ښه خبره دغه ده چې موږ په مجموع کې د زغم روحیه ولرو. نو ښه خبره دغه ده چې موږ د یو بل نظرونه وزغمو، وی ګورو، د هغې ارزونه وکړو چې تر کومه حده د منلو دي. ځکه هر نظر په یو برخه کې د تایید وړ دی، د دې امکان شته چې په یو برخه کې ګټور ثابت شي. دغه ناخوالې او جنګونه او دغه مسایل دي چې دې عامل ګرځېدلي دي، خو زموږ ټولنه د بدبختۍ لوري ته سوق کړې ده.
لیکوال او مدني فعال محمد انور سلطانی وایي، په یو ټولنه کې د ټولنیزو معیارونو په پام کې نیولو سره هر څوک د خپل نظر د څرګندولو حق لري.
په هر ټولنه کې د مشخص موضوع په اړه هر څوک د حق لري چې په مسلکي او علمي او اکاډمیک انداز سره د هغه مسلې په اړه باندې خپل نظر په دلایل او قرائن او شواهدو په منطق او علم سره ورکړي. دا د هر سړي حق دی چې په دې اړه خپل نظر نه ورکړي، ولی دا د بل به حق نه دی چې یو څوک د چا د نظر په اړه باندې دسی نظر ورکړي چې هغه په خپل نظر پښیمانه کړي. په دې سره الفاظ باید خپل دلایل دومره قوي او نیرومن کړي چې د هغه نظر ستاسو نظر په وړاندې کمزوري ماري پشي. دا خپل یو رد دی، ولی دا رد په کار نه چې یو چاته مستقیمه نه رد دی. هر څوک د خپل نظر حق لري چې هغه ټولنه کې خپل نظر په ټولنیزو معیارونو باندې دسی وچیړي او دسی تحلیل او تجزیه کړي چې هغه د ټولنې مثبت او معقول برداشت وکړي.
ټولنپوهان په دې باور دي چې هیڅوک تل ګټونکی او بیلونکی نه وي، خو خیر هغه څوک دی چې په سړه سینه د نورو نظریات واوري او د منطق په تله پوره نظریات وړاندې کړي. دا حالت کله یو پلوه د ویناوال د معقولیت حکایت کوي، له بل پلوه مقابل لوری په دې ډاډه کوي چې د نظر د ورکولو حق ترې چا نه دی اخیستی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لکه څنګه چې پیښور په سندرو سروکو او نیمکو کې یاد شوی، داسې کابل هم په ټپو او سندرو کې یاد شوی چې د وسنی اثر مشهورو سندرغاړو په خپلو خوږو اوازونو خپلو مینوالو ته رسولی دی. د خپرونې په وروستۍ برخه کې د کابل ښکلا ته په سندرو کې تمکیږو. سره له دې چې د تیرو سو لسیزو راهیسې په کابل د وحشت سوری خور دی، د بدرنګیو ورمخه شوي او اکثر وخت یې ویالې په وینو سرې وي، خو لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې له فولکلوري ادب نواخله تر اوسني دور پورې که له یوې خوا پښتانه شاعران د کابل ښکلا ته تم شوي او په څه نه څه شکل یې ورته سندریزې جامې اغوستي، نو بلې خوا ته وتلي پښتانه سندرغاړي هم رامخته شوي او د کابل ښکلا یې د سور او لی په تال کې نغاړلې او په نړۍ کې خورو ورو پښتنو باندې د خپلو خوږو غږونو په بدرګه ویشلې. ارون باچا چې کابل یې ګوټ په ګوټ لیدلې، کله چې ورزینو په دومره مستۍ ور روان وي چې ځان ورته بې نشي خمار ښکاري، او دا ځکه چې هغه ته له جنته هم کابل ښکلی دی.
ماتل جنتا کابل خلے رے خلے رے ماتل جنتا کابل خلے رے.
زیک افریدی تک لیو پلو د خپل محبوب پر اوربل د کابل خاور ګلونه خګاری، نو بل طرف ته د پختون زلمی د پګړې په ول کې پرته خاور هم ضروری ګڼي.
د خاور خپل ما رانجت جوړاو ما بستر ګوي لگاو ما بستر ګوي لگاو ما شغلی ته پور تکی کی دارنا د چار ګل دا دا خاور د کابل دا پشان د ګل نو چی پرتے پور بل دا دا خاور د کابل دا دا خاور د کابل.
او کرن خان چې کله د کابل په لور روان شي، نو د امجد شهزاد له خیال او فکره راوتلی مرغلری په لوړ غږ زمزمه کوي او د مای پر لسره چغه کړي چې
د پختنو دی دل تغیر کل سیگی اخیاری کسی د غمازانو پخکالو باندی پویگی تا غر و سما زما دا پلار نک کسی ما تا کوینا کابل تا زما دا ماهی پر دا سرا دا چه غبا ما ز کلم رما ز خو پختنیم دا مرکونی ورانو
او پری غلامی تبیا لپاری سهم کابل خلے دے. په پختو شاعری کې د کابل د خلا په اړه لسندرو او نظمونو راتیر شو، نو پختو ټپو کې هم ځای په ځای د کابل د خلا ستاینه شوې ده. لکه یو محبوبه چې خپل مین توایی، ما در توی کابل تمزه منی خوږی دی ما بهیره کې مینا، اوړی د پاس کابل کې تیر کو په ژمی راغلی سلامت غواړي خالونه، او یادا چې کابل ته مه وایه چې وران شي په سری چوک کې بنګړي والی ناستې دینه. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
پاک